درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ازما حق دی اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ څلور کال وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیارلسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګې لومړی برید و. ټرمپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړ او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمنی د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې په پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستې منل شوې. د جرمنی ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمنی لخوا منل شوې له میاشتو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. ویلټ ورځپاڼې د جرمنی حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د دوی لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمنی ته ورسیږي. جرمنی د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو لیږد درولی و. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون ډاکټران وایي په تیرو دو میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوارځواکي د نورو وختونو پرتله زیاته شوې. د دغه روغتون ډاکټرانو پرون دوشنبه د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي په هرو لسو ماشومانو کې درې یې د سختې خوارځواکۍ له کبله بستریږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ویلي وو چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې 10 کسه پولیسان د تالاشۍ لپاره یوې سیمې ته لیږدول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه کوي. د خبرونو پای
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او دا زما حق دی خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ریپورټونه وایي چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې حتی د نجونو د دینی مدرسو د بندولو یا محدودولو هڅې کړې دي. د دا زما حق دی په دې خبرونه کې لګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې دغه ډول هلې ځلې څه دلیل او سند لري، اولې د طالبانو مشرتابه د ښځو د تعلیم په برخه کې شدید دریز غوره کړی دی. را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب فضل هادی وزین، د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې غړی، دغه راز د ښځو د حقوقو فعاله فروزان داودزی هم زموږ سره میلمه ده. ډاکټر حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس په هم خبرونه کې را سره برخه واخلي، او دغه راز میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعاله هم په خبرونه کې برخه اخلي. مخکې دې چې بحث شروع کړو ډاکټر صاحب وزین، اغلی داودزی، موږ یو ریپورت لرو، دغه ریپورت اورو بیا دغه ریپورت پر رڼا کې خپل خبرو ته دوام ورکو. د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکي او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو مدرسې بندې یا محدودې کړي او ځینو ته د بندېدو خبرداری ورکړی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته وویل چې تروسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبری سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. ریپورت اورو ګرانو میلمنو، او بیرته راګرځو خبرونه ته.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمنی سیمې یوې اوسیدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تروسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تروسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی. سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومی ناحیې اړوند د مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 10% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا دې نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وي، او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه څه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې سوي، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه سوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بنده کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس لخپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبری سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بے خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خبرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او نجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
درنو میلمنو، د ازادي راډیو ریپورت مو واورید. خبرې به له میرمن داوودزی سره پیل کو. میرمن داوودزی، څه فکر کوئ چې په څه دلیل دینی مدرسې هم حتی په نجونو باندې سوي دي؟ دوی دلیل دوی ویلی دی چې په دینی مدرسو کې هغه وایي محتوا یې دینی تغییر کړی د نور مضامین پکې تدریسېدل. ستاسو نظر مهرباني میرمن داوودزی.
السلام تاسو محترم اوریدین کو ته جنرال دین سره بلې زما غږلري
بلې بلې تاسو غږلرو مهرباني
زما غږلري
بلې بلې تاسو غږ هم لرو هم خبريږي
او سلامونه تاسو ته جنرال دین سره محترم اوریدون کو ته وړاندې کوم البته ديني مضامینو یا ديني مدارس او پیسې کې باید ویم چون زه خپل په افغانستان کې اګران کوم او عملاً دا مدارس اکثرا د نږدې نه ګورم خوشبختانه چې دلته مکمل ډول باندې دیني مضامین درس ورکول کېږي هیڅ مضمون د دوی خلاف د نصاب یا خلاف د شریعت نه دی او پخوا د دې کې کومه نجونې چې مدارس ته ځي نو دوی په پوره ډول باندې هماغه اسلامي حجاب چې البته د امارت اسلامي پخوانه ورته تعین شوی دی مراسمی نو بلان دې برخه کې موږ هیڅ داسې یو دلیل نه لرو چې دغه په اساس باندې باید مدارس وتړل شي او بل موضوع مهمه دا ده چې ما چې تاسو په ریپورت کې ویل دغه اوازه ډېره زیاته ده اما کله چې دیني مدارس نارس من موږ پوښتنه کړې نو دوی څه موږ سم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی په همدغه اساس یو کېداد مدارس فیلان خان درسونه جریان لري او د دوی درسونه ادامه لري خو په هر حالت کې زموږ غوښتنه دا ده چې په هېڅ دلیل باندې باید دا مدارس ونوپړل شي ځکه تعلیم د هر انسان حق دی د ښځې حق دی او کله چې موږ په یوه ټولنه کې میرمن یا نجلۍ کوو نو په معنا چې موږ یو کورنۍ یو ټولنه ګرځو ځکه یو کورنۍ نو د یوې ټولنې سمبول دی نو په هغه کس باندې نه وځي چې دا باید ونه تل شي بلکې ښځو ته نجونو ته د لا زیات تعلیم او
ډېره مننه مېرمن داوځي ډاکټر صاحب وزین لتا سنا یو نړۍ مننه یو جهان تشکر چې سره له مصروفیتونو مو موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې برخه اخلي وزین صاحب لشپګم ټولګی نه پاس د نجونو لیسې بندې شوې وروسته پسې پوهنتونونه وتړل شول وروسته یو تعداد د نجونو او ښځو په طبي انسټیټیوټونو کې درس وایي هغه وتړل شول وس دینی مدرسې دی دینی مدرسو باندې هم فشار راغلی څه فکر کوي چې دا ډول اقدامات د څه یو نظر او ذهنیت نمائندګي کوي آیا مطلق دوی د طالبانو مشران د نجونو او د ښځو د تعلیم مخالف دي یا لکوره دی وتلو مخالف دي پرې حق لکه وضاحت ورکړي مهرباني
سلام مجدد سلام نورس از اوزل بیاد بعد از کم چه متاسفانه دی طالبان و شو طبک تقریبا دا اوز اورس اورس جبت کیگی واضی کیگی چه دوی اصلا دی خز و دنجون و دی تعلیم سر مخالف دی که گمان پی چه دا دی خز و تعلیم دی خز دنجون و تعلیم دا دی اغا شریعت و اغا برداشت چه دوی کلیوالی برداشت دین لری دی شریعت لری دی اغا مخالف دی ام دې لپاره اوس دا هیڅ پدې کې هیڅ شک وکړ نه اصلا دا نو د شک او تردید او تر خبره ده چې مخکې خدای په هنه کې ولې مختلف ذریعہ بهاري لټول او خلکو ته شفاف خبره نه کوله اما اوس د سلورو کالو نو وروسته دا بالکل واضح خبره ده جوته خبره ده چې د طالبانو مشرتابه یا حداقل په هغه کې چې د طالبانو مشر مولوی صاحب حبت الله اخندزاده د هغه سره په دې کې سان چې دي اغه د نجونو د تعلیم سره اصلا په بنیاد کې دوی مخالف دي او دوی هیڅ نه غواړي چې نجونی مکلارشي مدرسو ته لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي او خپل ته لاړ شي اصلا د دوی فکر هم دغه ده دوی فکر هم دغه ایدئولوژي هم دغه ده نو اوس دا خبره به کوزي ده دوی مخکې دا وویل چې دینی مدارس فعال دي او ځکه پر ما سره خپل څنګه چې سره پرودو ورکړي دا خبره ذکر شو زما خپل هم معلومات دا د مختلف ولایتونو نه پرون ما د مزار شریف نه د بلخ نه د مدرسې او مدیر سره خبره کوله هغه مطلب خطا شکایت وکړ چې اته دوی باندې دا د کمپیوټر او د ریاضي او د دری او پښتو دا مزامین چې دوی تدریسوله په هغه باندې دوی محدودیت لګول شوی دی او امدید چې د طالبانو د معرف وزارت او د بیان جلا خبر کړ چې موږ ته رسمي مکتوب نه درغلی دوی دا د نفي په معنا نه ده یعنی چې دا خبرې داسې دي چې هغه په شفاهي طور خندهار نه امر راځي او په همدغه شفاهي شکل دوی هغه تطبیقوي پرته له دې چې دې مکتوب راشي هغه کله کله دوی رسما نه وایي چې دا خبره په واټساپ ګروپونو کې دا خبره کوي او ته مکتوب دوی خلکو ته سند نه راکوي ځکه چې کېدی شي دوی باندې د میډیا خبره وکړي رسنیو کې خلک شکایتونه وکړي هغه نو دا خبره واضح ده چې طالبانو د قیادت او رهبري متاسفانه هغوی دا نه غواړي چې نجلۍ درس وایي تعلیم وکړي او دا یو فاجعه ده او زه ګمان نه کوم چې دا مشکل حل شي اوس به نو موږ ته دا تردد او دا هغه په کار نه ده دا خوشبیني څنګه چې اول کې دا خبره کېدی شي نن خشي سبا ته به شي دوی به دې پر کار کوي زمینه سازي به کوي داسې خبرې دي کنه اوس یعنی د خلکو د غولولو لپاره متاسفانه دوی شفاف خبرې نه کوي متاسفانه
او ډاکټر صاحب دا چې شفاهي هدایت ورکوي او څه لیکي نه معنا یې څه ده اندېښنه لري که څوک د خپل تصمیم په باره کې صاحب وي چې ما تصمیم درست نیولی نو هغه هم لیکي هم شفاهي وایي دوی شفاهي ولې وایي دوی اندېښنه لري دوی خلکو نه اندېښنه لري له ریاکشن تاسو
د طالبان متاسفانه اکثرا دوی د حکومت ته توګه دولت ته توګه دوی چلن نه کوي دوی د یو ډلې په توګه د یو تنظیم په توګه د یو جریان په توګه دوی داسې چلن کوي یعنی مخکې هم دا هغه شوي دی چې دوی ځینې مسایل داسې دي چې هغه په شفاهي شکل دوی وایي امرونه ورکوي هغه کوي متحد المال صدرایي په شفاهي شکل او دا وایي چې دا تاسې ملي کوي بلې به لیکنه کې ناراضي ځکه چې کېدی شي یو خدا ده چې دوی دا شته چې رسنۍ په دې باندې خبر وکړي دا به نشر شي خپاره شي هغه مکتوبونه خلکو ته ورسیږي نو دې لپاره دوی لپاره بدنامي به وي ځکه چې دوی خپېږي چې دا ښه کار نه ده خلک په دې باندې ملت نور هغه کېږي نور رسنۍ نړیوال نو سره دې چې دوی شندان دغه شان ته اهمیت هم نه ورکوي خو بیا هم د میډیا نه رسنۍ نه خلکو نه دي یعنی دا هغه لري او اندېښنه لري چې دا خلک د خلکو رسنۍ کېږي هغه کېږي دوی کوشش کوي حتی المقدور شي دغه نشي متاسفه بوله خبره دا ده چې د همدې خبره لپاره د معلوماتو د رسېدلو لپاره چې کوم د ژورنالیستانو او د دغه یو حق ده متاسفانه دغه د معلومات نه ورکوي کله کله یعنی د ځینې مسایل هم د سی په پټو سترګو باندې هغه کوي یعنی رسنۍ معلومات ته د رسنۍ نه لري یعنی نو په هر صورت دا یو فاجعه ده نتیجه هم دغه ده نتیجه دغه ده چې تاسو راپورونه وایي نور راپورونه افغانستان نه دغه خبرې کوي هغه پخوا هغه نه شو چې قندهار کې چې کومه جلسه وه په هغه کې دا خبره شوې وه چې باید هغه بند شي او نور کوم طالبان چې هغوی په کابل کې دي یا نور ولایتونو کې چې هغوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي هغوی محافظه کاری کوي متاسفانه هغوی د خپل چوکۍ دپاره مقام دپاره یا نورو مرضاتو دپاره هغوی د دوی هم ساکت پاتې کېږي او په دې کې سکوت کوي عکس العمل نه ښیي متاسفانه نو دا د وطن او هیواد او ملت یوتر ناورین سره مخ کړی دي متاسفانه او د دې پایلې نتیجې ډېرې خطرناکې دي او دا وروسته 5 کال وروسته 4 کال وروسته په دا وطن داسې حالت ته ورسېږي چې په هغه کې به دا به د طالب وغواړي به دا نجیب نه یي متاسفانه
کله کله داسې فکر پیدا کیږي که چیرې طالبان یو وخت راواړل دې فیصلې او تصمیم ونیسي چې د نجونو مکتبونه بیا پرانیسي او پوهنتونونه بیا به څه وایي چې دا په 2 کالو کې 4 کالو کې 3 کالو کې ولې تړلي وو دلیل به ورته څه پیدا کوي
مخکې خبره وکړي د طالبانو دغه فیصله ده د نجونو نه د انسانانو نه د مسلمانانو نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستل هغه د یو عبادت نه منع کول دي په شرعي لحاظ چې د ستره جریمه او ګناه ده بله خبره دا ده چې دا د یو حق سلبول دي او دا دوام نه کوي یعنی که سوان کې طالبان پاتې کیږي که بل هغه کیږي دا بالکل دا نه پاتې کیږي یقینا نجونې به ان شاء الله افغانستان کې مکتبونو ته ځي ته مکتبونه بیا پرانستل کیږي زموږ لونې ان شاء الله بیا مکتبونو ته ځي پوهنتونونو ته ځي مدرسو ته ځي او دا تور داغ دا هغه کسانو په تندې باندې پاتې کیږي چې هغوی ملت د ناورین سره مخ کړی دي او کسبات لیکن یوازې خواشینی خبره دغه دا ده چې که سبا ته طالبان خپل دا فیصله بدل کړي او دا وایي چې موږ مکتبونه بیرته پرانیزي، خو هغه نسلونه چې دوی بې سواده پاتې شوي دي، هغوی د مکتب تعلیم نه حرم شوي دي، د هغوی عمر ضایع شو. هغه تقریبا جبران نه جبرانیږي، یعنی کله سړک خراب شي سړک جبرانیږي، جوړیږي، چپخانه وران شي ویجاړ شي بیا جوړیږي، اما د تعلیم او د تربیه او د تحصیل دا نه جبرانیږي. هغه عمر لاړ، ځکه دا عمر ده، دا ژوند ده، دا حیات ده، دا دې ته نه ګرځېږي. نو دا داسې ستره چفات افغانستان سره، انسانیت سره او اسلام سره، چې دا بالکل نه جبرانیدونکي چې جرم ده، او تاریخ به دا ولیکي. او خلک چې دا کار کوي کېدی شي هغه دپاره نه یوازې ولیکي چې ملت به هغوی سره حساب کوي او د هغوی دا حساب اخلي. یعنی دا بغیر د څنګه چې آخرت کې خدای شته و شته که نه، چې هلته ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ألتا خوشتا لكن في الدنيا كيما دا 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 كي دا 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 حساب كي داخل كسرة.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم. میرمن داوزی ته براسو. میرمن داوزی، تاسو وویل چې دغه مدرسو په هغه معلومات لري که د نصاب په باره کې لږ معلومات راکړي چې دغه د نجونو په دینی مدرسو کې کوم کوم مضامین تدریسیږي او استادان څوک وي او نجونې له شپږم ټولګي نه پاس نجونې هم ورزي کنه؟ میرمن داوزی، بلې.
په عمومي صورت باندې د نصاب پیسه کې البته باید ویم چې هماغه د تعلیمي نصاب او د مدارس نصاب دی چې مدارس باندې مشخص نصاب لري، او د همدغه نصاب په اساس باندې دوی ته تدریس ورکول کېږي. او ساحې مطلقې جدا دي، ځکه د مدارسو دینی مدارس دولتي وي یا غیر دولتي وو، پخوا هم دوی تعمیر، ساحه، اداره او معلمین ټول اوناس ته پخېولي، او فعلا هم په همدغه شکل دي. مکمل مدیریت معلمین هر څه اوناس ته خوانه دي اوناسو دپاره، او په زمن کې د دوی هغه نصاب هم مطابق د تعلیمات اسلامي دی، او په هغې کې کوم خاص ډول تغییرات نه دي راغلي.
یعنی همغه د وزارت معرف له خوا کوم نصاب د تعلیمات اسلامي چې د همغه تدریسیږي، څنګه ته عصري علوم لکه هندسه، فزیک، کیمیا دا هم تدریسیږي کنه؟
بله.
مننه. تخنیکی همکار می راتوایی چه دیگه جی؟
باز مدارس بله و در مکتب بله بعد مدارس ته نصاب اور سره د تعلیمات مونږه تعلیمات مسلکیه تعلیمات عمومی لرو یا تعلیمات اسلامی لرو چې مشخصي، نو پدې کې چې مدارس کې د تعلیمات اسلامی اما غن نصاب تدریسیږي، د تعلیمات عمومی نصاب هم اور سره تدریسیږي، په استثنا دې چې بعض مضامین څخه حذف شوی دي.
مننه مننه میرمن داوزی. میرمن فوزیه عباسی د ښځو د حقوقو فعال هم لمون سره وصل سو، تخنیکی همکار میوایی. خانم عباسی، بسیار جات تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
سلام خدمت شما و مهمانان که در این گفتگو اشتراک کردن، تشکر، سلامت باشین، ممنون از دعوتتان، در خدمت شما هستم.
خانم عباسی، به حیث یک مادر، به حیث یک فعال حقوق زن، وقتی که میشنوین که در افغانستان دخترها از تعلیم بالاتر از صنف ششم منع شدن، چه حس میکنین؟
ببینین، دخترانی که از صنف ششم به بالا نمیتوانن درس بخوانن، وقتی که روزی که من این خبر شنیدم واقعا شوک شدم. و نه تنها من، تمام زنانی که زنان از افغانستان که این خبر را شنیدن. این یک ظلم در حق زن است، در حق دختران ما، در حق آینده دختران و زنان ما هست، به خاطر از این که وقتی که در مکاتب یا دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی زنان و یا دختران بسته باشه، پیامدهایی که به دنبال دارد در 20 سال آینده، 10 سال آینده و یا حتی در چند سال آینده، پیامدهای خیلی فاجعه‌بار و هولناکی هم برای خانواده، هم برای خود این زنان و دختران و هم برای اجتماع متاسفانه.
خودتان مادر هستین، دختر دارین، مدرسه میرن، مکتب میرن؟
من مادر نیستم، ولی حتما لازم نیست که مادر باشی که عمق این فاجعه را درک بکنی. به عنوان یک زن من خودم چون که اینجا درس خواندم و میفهمم که درس چقدر بر من اهمیت داره، به همون اندازه که من خودم اهمیت درس خواندن احساس میکنم، به همون اندازه دوست دارم که هم جنس من هم بتواند درس بخونه و بر خودش مصدر خدمت در اجتماع شود. بنابراین که لازم نیست که مادر باشی که عمق فاجعه را درک کنی، کافیست که زن باشی.
تشکر بسیار زیاد. شما خارج از افغانستان زندگی میکنین، وقتی که با خارجا با دوستان خود صحبت میکنین در این مورد عکس العمل اونا چیست؟ اونا چی میگن؟ که در افغانستان دخترا و زنا را از تحصیل بالاتر از صنف ششم منع کردن.
خیلی تاسف میخورن و ایره یک نوع جهالت، یک نوع حماقت اشخاص میبینن، کسانی که در خود حاکم بر اون کشور میدانن و فکر میکنن که در قدرت هستن و اجازه دارن هر گونه رفتاری با زنان داشته باشد و خیلی برشان باور نکردنی است که در قرن 21 زن و یا دختر اجازه درس خواندن نداره. یعنی حتی من نمیتوانم باور بکنم، میگم مگر ممکن هست که کسی اجازه درس خواندن نداشته باشد؟ به این اندازه برایشان باور نکردنی است.
رسانه های بین المللی میگه که افغانستان یگانه کشور جهان است که چنین محدودیت بر تعلیم دخترها و زنها وضع کرده. تشکر بسیار زیاد خانم عباسی، بسیار زیاد تشکر از شما. همکار تکنیکیم کوشش میکنه با ما باشین، خانم عباسی همکار تکنیکیم کوشش میکنه که با دکتر صاحب حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان هم وصل شویم، اما موفق نشده. دکتر صاحب وزین، ما پیش از اینکه به استودیو بیایم یک مصاحبه را دیدم و شنیدم. مصاحبه بود از آقای مجاهد، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان. خبرنگار او را پوښتنه کوي، ورته وایي چې خپل هبت الله اخونزاده څه فکر لري دین جنو د زده کړو په حق له بیا ورته وایي چې ځینې خلک داسې فکر کوي تر څو چې دای په واک وي نجونې به زده کړو ته څوک پرې نه ږدي. بیا پوښتنه تر کوي چې آیا مولوی صاحب اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو او ښځو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیستل سي؟ په ځواب کې مجاهد صاحب وایي امیرالمؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. دا د مجاهد صاحب کلمات دي. وای امیرالمؤمنین زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي چې محفوظ وي په هر شکل چې وي، غواړي مطمئن سي چې تدریس هي چوکاټ محفوظ او مطمئن وي. ډاکټر صاحب وزین، دا خبرې مو واوریدلې، دغه تعلیم له عفت سره تړل، دا هغه د مولوی صاحبانو خبره کوم محل د اعراب لري کنه؟
ګوره، دا خبره دا اوس په تر از ګناه د فارسي کې وایي کنه، یو ګناه دغه ده چې دوی د الله تعالی بندگان انجونې د مکتب د بلیرونه انسانان د هغوی نه د تعلیم حق سلبوي، انساني حق، شرعي حق او شهروندي حق، او بل خوانه د هغوی د عبادت ده چې تعلیم ترلاسه کول هغه عبادت دی چې عبادت نه منع کوي. او دریمه ګناه دا ده چې دوی دا دومره خطرناک ګناه ده چې دوی د شریعت اسلام په ځای تړي طالبان، او دې نه دا نتیجه دا ده چې خلک اسلام نه او شریعت نه کرکه او نفرت هغه کوي چې دا څنګه اسلام ده چې دا دین د ښځو ضد، د تعلیم ضد، تمدن ضد ده. او متاسفانه بله خبره دا ده، دا ګناه دا ده چې دوی متاسفانه دا تعلیم دا یو توهین ده ټول افغانستان خلکو ته، چې دوی وایي یعنی د تعلیم مکتب په دې مانا چې څو مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، مکتب ته ځي، د ښځې هغوی بې عفتي کوي. یعنی ولیعذ بالله کله مکتب دا ده چې مکتب او مدرسه او پوهنتون دا د بې عفتي او د فحشا او د بد اخلاقي ځای ده. دا ټول افغانستان ملت لپاره توهین ده، دا ټول هغه کورنۍ لپاره توهین ده چې هغوی خپل لورګانې مکتبونو ته لیږي، مدرسو ته لیږي، مخکې لیږي، اوس یې لیږي. او دوی داسې مانا دا ده چې مکتب دی بی فتی جای ده، دی فحشا جای ده، او دا ستر جفا ده افغانستان خلکو سره غیر مستقیم. دا یو کنزل توهین ده، تشنام ده، کنزل دی افغانستان ملت ته او خلکو ته. یعنی په کل بودا ده چې دا خلک په بل تعبیر دا داده چې د ټول افغانستان خلک چې دوی خپل لونې مکتبونو ته لیږي خویندې لیږي هغوی بې غیرت دي او هغوی داسې بېفتي دغه کوي مولۍ صاحب بطله د ټولو نه غیرتمند ده او د ټولو افغانانو هغوی د افغانانو د ښځو نجونو هغه دپاره کوي د هغوی د فت ساتلو دپاره د مکتب مدرسې نه منع کوي. زه زما خواهش ده د مجاهد صاحب نه د اسلامي امارت نورو ویندانو نه شي دوی که اشتباه کوي غلط کار کوي یو هغه شریعت پسې نمونه کوي ځکه چې نه ډېر دنیا کم خبر خبر غلط کارونه توجیه ونه کی دا مکتب مکتب ته
ډاکټر صاحب وزین غاګ موقت وصل کیږي اوس زه څه ناورم تخنیکی همکارم ډاکټر صاحب وزین زما غاګ اوري د ډاکټر صاحب وزین تماس موږ سره قطع سو بیا ورسره تماس نیسو تماس قطع سو ورسره بیا تماس ورسره نیسو. ډاکټر صاحب حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له موږ سره وصل سو. ډاکټر صاحب مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او په دې خبرونه کې موږ سره یاستئ. ډاکټر صاحب مختار
تاسو نه یو نړۍ مننه محترم
سروري صاحب تاسو په خدمت کې یم.
مخیه می هم تاسو به اوریدلې وی د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد څرګندونه اوغي وویل چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د نجونو د ښځو عفته ترجیح ورکوي کله چې پښتنه ورڅخه وشوه چې آیا مولانا مولوی صاحب اخونزاده صاحب د نجونو غواړي چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه پرانستل شي که نه. دای په ځواب کې وایي چې امیر المؤمنین د شریعت ډېر سخت پابند دی او د اسلامي شریعت احکامو ته ډېر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. څه فکر کوي د تعلیم له عفت سره تړل څه مناسبت لري؟
تر ټولو دمخه محترم مجاهد صاحب دی باید د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته رښتیا ووایي. سلور کاله مسلسل دروغ د خلکو احزانو ته دروغ خبرې ورکول، د افغانستان د ملي منافعو پر ضد موضوع مطرح کول او اوس داسې موضوع مطرح کول چې نه مبتلا صدا لري، نه خبر لري، نه علمی بیز لري، نه انساني او نه شرعي بیز لري. د افغانستان خلک حق لري چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. د افغانستان نجونې حق لري چې باید ښوونځیو ته لاړ سي. تر کومه ځایه پرې چې د عفت موضوع دی، د افغانستان خلک دی با عفت. د افغانستان سکولونه او پوهنتونونه او کالجونه او مکتبونه او لیسې لا د پخوا سره جلاو، معلمین جلاو، ښځې جلا تعلیم درلود. مونږ د داسې یو انسټیټیوټ سره متاسفانه د طالبانو په نوم مخامخ شوی یو چې د افغانستان د ملي ګټو لپاره او د ملي مفاهیمو لپاره څه تعریف نه لري. غوره به دایي مجاهد صاحب ته هم چې د افغانستان ملت ته مسلسل دروغ ونه وایي او د افغانستان د ملت بنا به اکثریت غوښتنه دا دی چې د تعلیم او د پوهنتون دروازې خلاصول نجونو ته د افغانستان د ملي ګټو سره مستقیما تړاو لري. که غواړئ چې آزاد او خپلواک افغانستان ولرو، که وغواړو چې غلام او اسیر او برده ونه اوسیږو، که وغواړو چې داسې یو افغانستان ولرو چې په هغه کې پردی په موږ مداخلت نه کوي، د پردی اشغالګر افغانستان ته رانسي، ضرورت دا دی چې داسې میندې تربیه کړو چې په اسلامي احساساتو، په تعلیم او تحصیل او په عصري علومو باندې دې سنبال وي. زه تر هغه ځایه پرې چې معلومات لرم او بار بار دا اورم، دا فقط و محض دروغ دی. د افغانستان ملت لپاره اسې خبرې دي، فرصت اخیستل دی. طالبان دې تر ټولو د مخه یو ملي مشروعیت ته مراجعه وکړي. دویم تر ټولو مهم او اساسي بنیادی اصل دا دی چې ملا هبت الله د ده صلاحیت نه لري، د ده توان نه لري، د ده وس نه لري، د ده صلاحیت دا نه دی چې د افغانستان د نیم ملت د نجونو ښوونځی وتړي او وروسته د عفت موضوع مطرح کړي. افغانستان خلک دی با عفت. افغانستان خلک په عفت، عزت، شرف، وقار او خپلواکۍ باندې خپل ځانونه قربان کړي. که طالبان پرون د امریکا د ښکېلاک لپاره جنگیدل، دغه د افغانستان خلک طالبانو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړل. نن د طالبانو نه هیله داده، غوښتنه داده او عذر داده د خپل ملت غږ واوري، کنه تاسو به هم د مستبدو نظامونو په سیر د افغانستان په تاریخ کې ولیکل سئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. تخنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکی د تلیفون په خط کې دی، دغه نظر به هم راوخلو. ځان راو پیژنې مهرباني، مایکروفون وو په خدمت کې، دا زما حق دی، خبرونه ده ازادي رادیو.
قربان سم محترم سلطان احمد سرور صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټول کډرمن اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې جوړ به سات له حد تعلیم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب مهرباني است، مهرباني.
قربان سم یو سلام تاسو ملما ته ما سرور صاحب محترم، واکن په دغه ریپورت باندې مې ډېر سخت خوشاله سلو چې دغه د خوند پر مخ دغه د مدرسو مخن تړلې ده. مثلا موږ حکومت ته دا غوښتنه کوي چې مثلا د پوهنتونو او د ښوونځي دروازې باید د خوند پر مخ باندې خلاصې وي. خدای دې سرور صاحب محترم، د مدارسو دروازې هم د خوند پر مخ باندې تړل کیږي. موږ د خپل حکومت ته سرور صاحب محترم دا غوښتنه ده، بیا غوښتنه ځینې کوي چې مثلا د دینی مدارسو دروازې خو باید ونه تړل شي، ځکه درغه وخت پورې سرور صاحب محترم چې په هانتونونه او شوزدي خلاصېږي، حد اکل خوند خو به دغنه کړي چې مثلا د دینی نگاه سره به دغنه دینی دغه ځان ته برابر کړي. مثلا درسونه دی ویلي چې مثلا درغه د ښوونځي د پانتونو دروازې خلاصېږي، هغه حدود یې معلومیږي چې اوس مثال د خبرې خلاصېږي، درغه به دی خپل دینی زده کړې کړي. نو دا چې د دینی زده کړو دروازې پر مخ خلاصېږي، دا د خوشنۍ وړ خبره ده. د حکومت ته بیا هم غوښتنه ده چې باید دا شوونه کړي د پوهنتونو او د ښوونځیو تر څنګ د دیني مدارس زمینه هم خوندو ته برابره کړي.
ډېره مننه اتل صاحب مهربان، ډېر تشکر. رابسو میلمنو ته میرمن داودزی، تاسو واوریدل ما مخکې د مجاهد صاحب سرګندونې خبریال سره ته وړاندې کړې، وزین صاحب قربانی تبصره وکړه، او دغه راز ډاکټر صاحب حاتف مختار، تاسو په دې اړه څه وایي؟ مجاهد صاحب ویلي دي چې امیر المؤمنین د شریعت ډیر سخت پابند دی، د اسلامي شریعت احکامو ته ډیر زیات التزام لري، زیات د خویندو عفت ته ترجیح ورکوي. کله چې پښتنه ورنوش و چې آیا اخونزاده صاحب، هبت الله اخونزاده صاحب واقعا غواړي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي کنه، نو د ځواب ورکړی دی چې عفت ترجیح ورکوي، چې پر شکل وي محفوظ وي او غواړي مطمئن سي چې تدریسي چوغاټ محفوظ او مطمئن وي. میرمن داودزی، میرمن داودزی غاګمو اغلری، غاګمو صفه نه دی، کیفیت ګډوډ دی، کیفیت بخوند دی، که خپل ځای ته تغییر ورکړي شاید بهتر سي. نه تروس هم نه د سم شوی، که کومه کړکۍ وي د کړکۍ څنګ ته کښېنئ شاید بهتر سي. په افغانستان کې نت ضعیف دی، فکر کوم اوس لا هم ضعیف دی. تاسو ادامه ورکړي خبرې وکړي، شاید متاسفانه له بده مرغه ژغ نه دی. رابسو میرمن عباسی ته، خانم عباسی، بانو عباسی، شما ما اظهارات سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به مهمانای دیگه به پشتو گفتم، به شما به دری میگو موره. وقتی خبرنگار از ذبیح الله مجاهد صاحب سخنگوی حکومت طالبان میپرسه که آیا رهبری طالبان واقعا میخواهد که مکاتب دختران و پوهنتونها گشوده شوه، اونا در جوابش میگن که امیر المؤمنین در شریعت بسیار پابند شریعت هستن و به احکام شریعت بسیار التزام دارن و بسیار ترجیح میتن عفت خواهرها را که محفوظ باشه به هر شکلی که باشه، و میخواهد که یک که ماحول تدریسی و چوکات تدریسی محفوظ و مطمئن باشه. سوال ما ایست که بسته کردن یا گریز زدن تعلیم به عفت جای داره یا نداره، یعنی مناسب است، یعنی چه فکر میکنین؟ ربط دادن به تعلیم به عفت.
ببینین، این یک تفکره که مجاهد صاحب چیزی که در ذهن خودش هست، ذهن متاسفانه باید بگم عقب مانده از اینا هست که فکر میکنن، چشم خودم میبندن، دهن خودم باز میکنن و یک نسبت ناروایی را که مربوط به عفت زنان میشه یا به اخلاق زنان میشه یا به در چارچوب شریعت میآیند او را تعمیم میتند به زنان که این کاملا نادرست است. شما دارین با این استفاده از این کلماتی که ما میخواییم که بر اساس چارچوکات شریعت باشه یا نمیخواییم میخواییم که عفت زنان را نگه داریم یا ما میخواییم که در چارچوکات اسلام از زنان محافظت بکنیم، شما دارین با آبروی زنان افغانستان بازی میکنین. شما زنان افغانستان را در اجتماع دارین این طور نشان میده که ما یک زنان بی‌بندوبار فاسد بد اخلاق خدای نخواسته یک خیلی زنان بد داریم و ما میاییم در مکاتب و دانشگاه ها و پانتونا را سر از اینا بسته میکنیم که اینا را محافظت بکنیم. خب ببینین این یک توهین است به زنان، این یک بی‌ادبی است در مقابل زنان و این بد نشان دادن چهره زنان در دنیا هست. نه؟ این یک مسئله. یک مسئله دیگه این که شما نمیتوانین به زور مردم را به بهشت روان کنین. شما نمیتوانین به زور زنان را به بهشت روان بکنین. شما در این جایگاهی نیستین که بخواین برای زنان تعیین تکلیف بکنین که زنان عفت خود را نگه دارن. بافت جامعه افغانستان مذهبی هست، ما بخواییم نخواییم یک جامعه داریم که مذهبی است و اسلام پابند است، اسلام قبول داره و شریعت قبول داره، در چارچوبات خودش آن چیزی که نرم همون اجتماع قبول میکنه مردم افغانستان هم به اسلام پابند هست. ولی اینی که یک نفر میآیه و تفکر خودش هست که اون یک تفکر افراطی‌گری هست، یک تفکری که دیگه از حد اعتدال خارج شده و رو به افراطیت میره، میخواد که به زنان قالب بکنه، قابل قبول هیچ کسی نیست، نه زنان و نه مردان.
بسیار جد تشکر خانم عباسی. همکار تکنیکی میگه، تکنیکی همکار میوایی چه مرمن داودزی بیالو مونگ سره وصل شوا، هیلال رو چه داور به ده غق کیفیت بهتر وی. مرمن داودزی که پخوانی پختنمو په ذهن که پاتی مهربانی وکړئ جواب. مرمن داودزی
بلو موضوع داولا چه ما گوخته دوائی ما چه اوانده چه کره یه ورکولانه که میرمن پا تعلیم نیامت بانده برخمنه نهی، اغا ده تعلیم ده شگن نباخره نهی او اغا خصوصا اسلامی اصول بانده آگاه نهی، نو اغا تنده کولشی خپل افاتو بگه یه افاتو بگه یه افاتو بگه خپل افاتو قابل که خپل افاتو دیره یا نذکر خزن مونږ دغه توکل ورو نو دا به ډیره مشکلې او هغه به ونه شي کړې، ځکه اسلام کې اول باید مونږ ځان وپیژنو، بعد د هغې مونږ خپل دین او خپل اصول
مجاهد
کله مونږ دغه مسایل ټول مطرح کړو نو بېرته خپله راګرځو همدې ته چې ضرور دی چې یو اسلام یو انسان باید زده کړې وکړي، په خصوص هغه د اسلامي اصول او اساس باندې چې هغه هېڅکله افغان ښځې خپله پېږې نه څه نه وغواړي او نه یې غوښتې دي او نه شاید وغواړي.
مېرمن داودزی، مېرمن داودزی بخښنه غواړم، بخښنه غواړم، د غږ کیفیت بیا بی خونده سو. کوشش وکړو چې که تاسو موقعیت تغییر ورکړئ شاید بهتر سی. زه خپل نه پیغام ځینې کلمات قط وصل کیږي. په هر صورت تخنیکی همکار میرا ته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، مهرباني وکړئ دا زما حق دی خبرونه ده، ازادي رادیو مایکروفون ستاسو سره دی، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ځان راو پیژنئ.
کلا محمد عادل روزګان
سره. عادل صاحب ستړی مسه.
سلام شب سال شب خیر هم کران شي تشه.
شکر دی، شکر دی، مهرباني وکي عادل صاحب. اول دا راته وای مخکل دی چې پښتنو کې ستانه پښتنه کوم، روزګان کې دینجونو مکتبونه شته، خوندزي شته، انجونی دي مکتبونه تکنه
یا مکتبونه باندې مدرسې شته، د شپږم ټولګي کښته شته لوړ باندې
دینجونو مدرسې باندې دي، د دینجونو په مخله شپږم
و ما مکتبونه باندې مدرسې لیدي.
مدرسې ستا لشبګم ټولګي نه پاسم ستا
وو پوهه دغه څه دلم ستا وستا مدرسې ستا مکتبونه نه
څو مدرسې دی په روزګان کې په ترینکوټ کې بي بل ځای کې بني
یا په یا مس په سوالې کې په سوالې کې مزه د کم بکسې پنځه شپږ ځنې له شته مدرسې
ښه ل شپږم ټولګي نه د پاس جونې ورزي دغه مدرسې ته
وو وو
چا خو بنې ورته ویلې چې دا وتړي یا مورزي څنګه
یا یا د سمو خاطر نه ست بس هغه روان دي چانه دی ویلې
ډیر مننه
دې سبق وای
ډیر مننه دني سبق څه سبق وای قران شریف وای حدیث وای فقه وای څه وای
وو بس قران شریف خطونه متکازي قران شریف وای فقه دا شان وای قربان اسلام میدا بس وختای دې
مننه ډیر عادل صاحب د سې ریپورتونه موږ تر لاسه کړی دي چې جنو دینی مدرسو ته په کابل او جنو نور ولایتونو کې کندهار کې ویل سوي دي چې د دینی مدرسې د جنو هم باندې کیه محدود کی په دې حق را خپل نظر وای مهرباني کوو تړل سي څه بوسي کوو تړل سي
یو مشکل ساج په جاب کې خو څو کوم لا تر کې خو څه وخت وخت ما په خیر یو څه څه دي چې دې ځای پدغه برابر یاد ما څه څه باندې روح مشکل نه د مکتب د موارد کې یو څه د ډاکټر په دای چې به شه بده سپنټه خوشاله
ته خپل لونه لري څو کلنې دي
ما لا زه خپل شکایت ما ولا کوم مکتب د مدرسې په مکتب ویلی
نه تا خپل خو نه دی ویلی په لونه دی هم نه دی ویلی مدرسې ته نه لې
ون مل سره د تن مکتب د ښه په خوام نه د حکومت واخې ده نه مل سره د تن د ښه نشته
ها کوم مدرسې وی لور دی لګي کوم مکتب وی کله کې د مکتب جوړ سي
یاره دښ نه نو دښ نه کوم د سره خلق مونږ کې ډېر مره وخت اخر وخت نه دی بل نه د کوټې او توای د باندې مونږ کې پرېش
اخر وخت دی یعنی څه معنا
د ستاده دې دې په ټنو چې مشه سره دې دې وخت دا مزدا یا دوه سمانه په دغه برابر خلک به دې راځي
مننه عادل صاحب ډیر مننه زه خبرونه کوم برخه واخیستله یو جان تشکر ډاکټر صاحب مختار پښتنه مې له تاسو نه ده ولی د تعلیم مسأله دومره پیچلې سو او وسیاسي سوي ده مختار صاحب
زما باور دا دی چې تر ټولو د مخه د مسؤلیت او دا انساني رسالت او تاريخي رسالت طالبانو ته ګرځي په افغانستان هر خوا ته روان وي که افغانستان کامیابیږي ناکامیږي په نړیوال سټیج کې منځوي کیږي انجونی تعلیم تزي او کنزي که افغانستان باندې خلک ملنډې وهي که افغانان په ناروی او سویډن او دنمارک او نور ملکونو کې خپل دین پرېږدي ټول مسؤلیت د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی د افغانستان دی فکتو حکومت د افغانستان اسلامي امارت تکرسي په دې لحاظ هیڅ توجیه مون نه انساني نه بشري او نه اسلامي توجیه او دلایل لرو چې مکتب دې باید په دې یوشتم پیړۍ کې د انجونو په مقابل کې وتړل شي دا ټول هغه پلمی او بهانی دي چې اوس ورنه یو سیاسي معاملې په تاور دی فشار افزار په توګه طالبان غواړي د امریکا او د اروپا سره استعمال کړي خو متاسفانه په دې کې طالبان تر ټولو زیات شرمېږي علت دا دی چې افغانان به تولیږي افغانستان کورونه او ماشومان به تعلیم پاتې کیږي افغانستان نور هم تیرو خواته حرکت کوي افغانان دغه مخالف نه دي چې په افغانستان کې مدرسې نه وي په افغانستان کې مدرسې وي په افغانستان کې په هنتونونه وي په افغانستان کې د دینجونو لپاره تعلیم او د تحصیل زمينه هم مساعد سي یعنی افغانستان هم اسلامي نظام غواړي هم په افغانستان کې تعلیم غواړي او هم غواړي چې افغانان د نړیوال انزوا نه وځي کمون په سیاسي او ستراتیژیک نقطه ورته ګورو او متوجه کیږو، هم ستراتیژیک مسؤلیت، هم سیاسي مسؤلیت، هم دنیایي مسؤلیت برته د طالبانو مسؤلینو ته او د طالبانو رهبرانو ته، او د طالبانو خصوصا د ګوتو په شمیر ځینو هغه رهبرانو ته په شمول د ملا هبت الله ورګرځي. مونږ د خپل ملت له آدرسه او د خپل ملت غږ پورته کوو. زمونږ ملت تعلیم او تحصیل غواړي، زمونږ ملت غواړي چې نجونې تعلیم او تحصیل وکړي، زمونږ ملت غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووځي، زمونږ ملت غواړي چې د تعامل او تفاهم او د تساهل لاره د افغانستان د ملت سره غوره شي، او زمونږ ملت نه غواړي چې په نړیوال سټیج کې د نور هم انزوا خواته لاړ شي. کچیرې سبا د طالب نظام له منځه ځي او د طالبانو امارت له منځه ځي او بل داسې یو نظام منځته راځي، مسؤلیت د امارت د ړنګېدو هم پر طالبانو کوي. ځکه طالب نه د افغانستان په زرګونو علماو، طالبانو، شیوخو او مشرانو، هغه چې د ازادۍ او د خپلواکۍ لپاره جنګېدلي وو، د دغې رهبر او د مشر نه وغوښتل چې د نړۍ سره تعامل وکړه او د نجونو ښوونځی او پوهنتون د اسلامي اصولو تر سوری لاندې پرېږده. اما متاسفانه طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان د ملت غږ وانه ورید. مونږ ګورو چې نن راپورونه په نړۍ کې شي، همدا اوس په دنمارک او سویډن کې کوم خلک چې خپل دین پرېږدي او دلایل وړاندې کوي چې زما جلی، زما لور په افغانستان کې حق تعلیم نه لري، حق تحصیل نه لري، طالبان مو وهي، طالبان مو ټکوي، په درنو سترګو راته نه ګوري، زما انساني، زما بشري، زما اخلاقي حق او حقوق نه مراعت کیږي، بنان زه اسلام بالکل پرېږدم. د دغه مسؤلیت هم د طالبانو حکومت ته ګرځي. طالبان باید داسې یو فضا د مساعد کې چې په نړۍ کې مثال ونه لري، پوهنتونونه د خلاص کړي، د طالبانو لپاره مفید دی. که یو ټولنه تعلیم یافته کیږي، یو هغلته جلی تعلیم ته ځي، تحصیل ته ځي، پوهنتون ته ځي. نن په زرګونو او په سلګونو د پوهنتون استادان د کابل نه تښتي، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. نن افغانستان نه کدرونه تښتي، مسؤلیت یې طالب ته ګرځي. یعنی افغانان نه غواړي چې دا نه وایي چې طالب د حکومت وکړي، خو طالب د داسې یو حکومت وکړي چې اساس استبداد او ظلم نوی، اساس ته عدالت وی، زکه د اسلام.
ډاکټر صاحب،
هم راځي چې په اسلامي اصولو کې دا اسلام په عدالت باندې حکم کوي، او د عدالت حکم دا دی چې د طالبانو مشران د خپل مظلوم، فقیر، محروم ملت غږ دی واوري.
مننه ډاکټر صاحب. کچیرې وروسته کلو ته وکتل سي، په دوه کې د طالبانو هیئت حتی ویلي وو چې دوی د تعلیم مخالفین نه دي. د مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ویلي وو د طالبانو، بل د بارنو چارو د وزارت سیاسي موین عباس ستانکزي څو ځلې خبرې کړې دي. طالبانو په منځ کې فکر کوم د تعلیم په هکله یو نظر نه دی، ځینې پلوي دي او ځینې پلوي نه دي او فرامین صادروي. دغه اختلاف څنګه رامنځته شو؟ ولې چې هغه څوک چې په دوحه کې غږېدل، خوغي خود ټولو طالبانو په نمائندګۍ خبرې کولې؟
پښتنه مو سرور صاحب ماته،
بله وو پښتنه، تاسو ته لاندې جواب راکړئ، دا اختلاف څنګه رامنځته شو؟
زه فکر کوم او باوري يم چې طالبان پر څو ډلو ویشل شوی. طالبانو یو غوس اکثریت ډله دا غواړي چې باید تعلیم او تحصیل او پوهنتونونه او مکتبونه د نجونو په مخ کې خلاصي، او دا د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی.
مننه.
محترم جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی او د دوی ټیم بار بار اساسي او بنیادی اختلاف هم د امارت د مشرانو سره، خصوصا د رهبری سره دا ده چې باید د افغانستان د غږ واوري. بل ډله دا ده چې بل قدرت او قندهار کې موکول شوی، او قندهار نه غواړي چې د نجونو ښوونځی خلاص کړي، او مسؤلیت هم د قندهار طالبانو ته ګرځي.
ډیره ډیره مننه. د خبرونه ډیر کم وخت پاتې دی، شپږ دقیقې که پنځه دقیقې پاتې دي. په دې پنځو دقیقو کې به خبرونه راغونډو کو، د ګرانو میلمنو نظر به وغواړو. بانو عباسی، نظر شما برای بیرون رفت از بحران کنونی، صدها هزار دختر و زن از تعلیم و تعلیم و تحصیل باز مانده اند، برای بیرون رفت از بحران و از این وضعیت پیشنهاد شما بفرمایید.
ببینین، اول اینکه در ادامه مبحث قبلی شما ما باید بگویم که ما با چندین نفر که صحبت کردم از همین مولوی صاحبا، با ما گفتن هیچ جای قرآن نوشته نشده که دخترا مکتب نروند یا دانشگاه نروند، و اینکه یا مثلا مکتب و دانشگاه بروند در چارچوب شریعت. این هیچ جای قرآن گفته نشده که در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان بسته بماند. هیچ آیه قرآن پیدا نمی کنیم. و اینکه طالبی که امروز می آید در مکاتب و در علم و در تحصیل بروی زنان و دختران ما بسته کرده، با مردم در جنگ نیست، با خدا در حال جنگ است. به خاطر که
پیشنهاد شما خانم،
اجازه بده، اینا با خدا در حال جنگ هستن، نه با مردم. پیشنهاد ما اینه که ما میگیم که باید در مکاتب و دانشگاه ها یا پوهنتون ها بروی دختران و زنان بسته شود، باز شود. آن چیزی که نرم تمام کشور هاست، آن چیزی که نه آن چیزی که طالب میخواهد.
تشکر.
در مکاتب، اجازه بده، در مکاتب و دانشگاه ها باید برای دختران باز شود که اونا مسلکی درشته‌ای که استعداد دارند و علاقه دارند برن درس بخوانند و بیاموزن و مصدر خدمت در جامعه شود، نه بر اساس چیزی که طالب میخواهد. طالب میخواهد که در مثال اگر یک زمانی تصمیم بگیرد در مکاتب برای دختران و زنان باز کنه، میخواهد که تفکر بر اساس تفکر طالبانی خودش در باز کنه و از دختران ما، از زنان ما یک طالب دیگه بسازه.
تشکر.
میخواهد تمام افغانستان تبدیل به زنای
تشکر.
زنانی وقت... تبدیل کنه که تبدیل به مولوی هایی شوند که ما در آینده اینا فقط فاجعه میاره به افغانستان.
تشکر بسیار زیاد. چون وقت کوتاست بانو عباسی، میخوایم نظر مهمان های دیگه خود هم داشته باشیم. مرمن داوزه ایک پلند رو تکره تو وی چه دی وضعیت دی حل پاره ستاسو نظر مهربانی، او بیا ډاکټر صاحب هم په څو جملو کې. مېرمن داوځي زما غږ لري، فکر کوم تماس سره قطع شوی دی. ډاکټر صاحب، ستاسو نظر د اوسنی بحران او د کلکیشن وضعیت څخه دی وتلو لپاره په لنډو ټکو کې مهربانی.
تر ټولو ضرورت او ضروری، حتمی، قطعی د افغانستان د ملی ګټو پرانا کې او د افغانستان د ملت غږ دا دی چې طالبان د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي. بلا قید او شرط د افغانستان د ملت غږ واوري. د نجونو پوهنتون او ښوونځی خلاصول د افغانستان د بقا سره مستقیمن تړاو لري.
مننه.
کچیر نجونه په افغانستان کې تعلیم او تحصیل نه کوي، د افغانستان بقا به داسې یو نظام سره مخامخ وي چې نړیوال سټیج کې هیڅ وی خلک نه پیژني او افغانستان به وروسته پاتې هیواد.
ډیره مننه. تخنیکی همکار می راتوایی چه میرمن داوودزی، فروزان داوودزی را سره ده. خو زما غک آوری میرمن داوودزی، فکر کوم تماس مو ضعیف دی. دا زما حق دی، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له خپلو ګرانو میلمنو ډاکټر صاحب عاطف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس څخه مننه کوم. د ډاکټر صاحب فضل هادی وزین د زده کړو فعال او د مسلمانو علماو د نړیوالې ټولنې له غړي څخه مننه کوم. د ښځو د حقوقو فعال میرمن فوزیه عباسی څخه مننه کوم، او دغه راز د ښځو د حقوقو فعال فروزان داوودزی څخه مننه کوم چې په خبرونه کې برخه واخیسته، او له ګرانو اوریدونکو مننه کوم چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
پدے وجر کے خوشحالے دا سر دو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دا سر دو ندی نن پدے وجر کے ہر خواتا بل شے نن دے مینے مشانو ندی نن پدے وجر کے نن پدے وجر کے خوشحالے دا سر